آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د قوس د میاشتې 14مه ده چې د 2013 کال د ډسمبر د میاشتې 15مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو وایي.
تاسو خبرونه اوري. د ایسیا فاونډیشن بنسټ سروې ښایي چې د وسلوالو مخالفینو سره د افغانانو خواخوږي په بېساري ډول کمه شوې ده. ایسیا فاونډیشن وایي دغه سروې په 2013 کال کې د امنیت، انتخاباتو، حکومتدارۍ، اقتصاد، اساسي خدماتو، اداري فساد او د طالبانو سره د سولې په اړه د 1500 زرونه زیاتو کسانو چې د افغانستان د 3 ولایتونو استازیتوب کوي نظرونه اخیستل شوي دي. زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته په خپل سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په ملاقات کې په پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر نه ملاتړ وکړي. د افغانستان د پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په خپل دریم سفر کې پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان محمد فیصل په خپل ټویټر لیکي، ښاغلی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان نه همکاري غواړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه لیک په ځواب کې چې ورنه غوښتي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورسره مرسته وکړي، خبریالانو ته په خبره کې ویلي دي چې کوشش کوي د طالبان د سولې د مذاکراتو لپاره آماده کړي. د یادونې وړ ده چې ځینې د چارو کارپوهان وایي چې د ولسمشر ټرمپ د لیک نه وروسته کېدای شي پاکستان په خپله رویه باندې بیا غور وکړي او د پاکستان او امریکا اړیکې هم یو څه ښه شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د وجل شوي پښتون پولیس افسر طاهر داوړد کورنۍ سره د 500 ملیونو ډالرو مرسته کوي. د پاکستان د حکومت د دغه اعلان نه مخکې د پاکستان پوځ او د خیبر پښتونخوا حکومتونو هم د هغه د کورنۍ سره د 400 ملیونو ډالرو د مرستې اعلان کړی. داسې ویل کېږي چې د طاهر داوړ کورنۍ ته به ټول 1,000,000 ډالرې ورکول کېږي. طاهر داوړ د خون په بدل کې دغه پیسو په حق لباندې د پښتون تحفظ تحریک یو مشر سید عالم مسعود امریکا غږ ته وویل چې هغوی دغه غوښتنه تکراروي چې د طاهر داوړ د قتل په اړه د نړیوال کمیسن تحقیقات وکړي. د پاکستان حکومت د طاهر داوړ د قتل د تحقیقاتو لپاره یو پارلماني کمیسن ټاکلی دی. طاهر داوړ د اکتوبر په 26مه د اسلام آباد نه برمته شوی و او 2 اونۍ وروسته یې مړی په ننګرهار کې موندل شوی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برطانیې او فرانسې استازو د ایران د بالستیک توغندیو د ازموینې په هکله باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې د ایران دغه اقدامات د اندېښنې وړ دي، خو وی ویل چې دغه د حیرانتیا وړ ځکه نه دي چې دوی د ایران د چلند نه د مخکې خبر دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په پرله پسې خبرداری ورکړی دی چې ایران په منځني ختیځ کې د ترهګرو نه ملاتړ کوي او هغوی د امریکا برسیره د منځني ختیځ امنیت په خطر کې اچوي. نیکی هیلی د ایران د غورستۍ ازموینه سخت پارونکې اقدام بللی دی او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې ایران دې ته مجبور کړي چې د خپل اتومي وسلو جوړولو نه لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې که روسیې خپل مسؤلیت پوره نه کړو نو هغوی به د اتومي وسلو په اړه د نړیوالې موافقې نه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د سه شنبې په ورځ په دغه اړه خبرې کړې دي. هغه وویل چې یا خو په کار ده چې موږ پرې ځانونه بیخي ننګاره کړو چې دا موږ نشو کولی، او یا خو موږ په دې هکله ضروري اقدامات وکړو. د یادونې وړ ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې د ناټو د لوړپوړو چارواکو په یوې غونډې کې کړې دي. ښاغلی پومپیو چې د کمې موافقې خبره کوي دغه په 1980 کال کې امریکا او روسیې لاسلیک کړی ده، خو اوس امریکا تور لګوي چې روسیه د دغې موافقې نه په پرله پسې توګه سرغړونه کوي. او د امریکا په سنا کې ځینې لوړپوړو سناتورانو یو ځلې بیا هغه تور تکرار کړی دی چې وایي د د سعودي خبريال خاشقجي په وجنې کې د سعودي ولی عہد سلمان ککړ دی. دغه سناتوران وایي چې په کار ده په دغه اړه باندې تحقیقات وشي. د یادونې وړ ده چې سناتورانو یو ځلې بیا دغه خبره په داسې وخت کې تکرار کړې ده چې ولسمشر ټرمپ په پرله پسې توګه ویلي دي چې د سعودي عربستان نه ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ وایي چې په دې وجه د سعودي عربستان ته ضرورت لري چې په سیمه کې د امنیت لپاره د ایران د رول مخنیوي وشي. دغه لوړپوړو سناتورانو ویلي دي چې که په دغه اړه تحقیقات وشي نو دا به معلومه شي چې محمد بن سلمان خاشقجي وجلی دی.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون پیل سوه او نن به پر افغانستان بحث کوي. د ناټو سرمنشی پرون په واضح ډول وویل چې دی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او په افغانستان کې د سولې د راتلو ملاتړ کوي. پر دې سربیره د امریکا د دفاع وزیر پرون په پینټاګان کې د هند د دفاع د وزیر سره په ملاقات کې د افغانستان 40 کلنۍ جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکړ او له ټولو مسؤولو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي او نوموړي وویل چې امریکا به د افغانانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د سولې لپاره خپلو جدي هڅو ته دوام ورکړي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو غوښتنه کوي. سرمنشي د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له قید او شرط پرته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی وکړ. په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو کانفرنس نن پیل شو او سبا پر افغانستان خبرې کیږي. خو سرمنشي زیاته کړه چې ناټو به د افغان ځواکونو روزنې، مشورې او د ملاتړ ماموریت دوام ورکړي. ناټو په همدې هدف او د سیاسي حل لارې په موخه د افغان ځواکونو روزنې، ملاتړ او مشورې ته دوام ورکوي څو طالبانو ته دا روښانه شي چې هیڅکله یې په جګړه نشي ګټلی. له همدې امله باید د سولې مذاکراتو ته راشي او له افغان حکومت سره د سولې په واقعي خبرو کې برخه واخلي. ستولتنبرګ وویل ناټو د روسیه او ایران په شان د سیمې له نورو هیوادونو هم توقع لري چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
We strongly believe in
موږ په جدي ډول د سیاسي خبرو اترو لپاره او د افغانانو په مشري او مالکیت د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوو. ناټو له همدې امله سری کرخي نه ټاکي، دا د هغو کسانو کار دی چې خبرو میز ته کیږي.
اخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د ولسمشر ټرمپ د لیک تر لیږلو وروسته یو ځل بیا د پاکستان پر نقش بحثونه پیل شوي دي.
موږ له ټولو مسؤولو هیوادونو تمه لرو چې د نړۍ په دې سیمه کې د سولې د بهیر او د جګړې د پای ته رسېدو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې جګړه 40 کلونو ته نږدې کیږي. دا کافي ډیر وخت دی او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې د ملګرو ملتونو لومړي وزیر مودي، جمهور رئیس غنی او ټولو هغو لورو ملاتړ وکړي چې د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي.
ماتس په پینټاګون کې د هند دفاع وزیر سره د لیدنې پر مهال وویل د افغانستان د سولې بهیر له ډیپلوماتیکي لارې تعقیبوي او متحدي ایالات به د افغانانو د خوندیتوب او د جګړې د ختمولو لپاره خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن یو سروي شي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغانانو خواخوږي په بیساري ډول کمه سوې ده. د دغه بنیاد نظر پوښتنه شي چې 2.8% افغانان له طالبانو سره خواخوږي نه لري، خو په عین وخت کې څباندې 8% افغانانو د هیواد د راتلونکي په حق له اندېښنه ښودلې ده. تفصیل د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې تر سره سوی یو تازه سروې شي چې لا هم ډیری افغانان د نامنیو، خراب اقتصادي وضعیت او نور ستونزو له امله د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو د ډیموکراسۍ په اړه د افغانانو ډاډ تر پخوا زیات سوی. د آسیا بنسټ په دې سروې کې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه د څه د پاسه 15,000 کسانو څخه پوښتنې سوي چې 50% ښځې دي. سروې ښیي چې 68% ځواب ورکوونکي فکر کوي چې افغانستان پر ناسم لور روان دی، چې 73% یې لامل نه ناامنی، 8% اقتصاد او 2% ضعیفه حکومتداری ګڼي. په سروې کې راغلي چې 2% افغانان فکر کوي چې هیواد یې سمې خواته روان دي، چې 25% لامل د امنیت شوالی بولي، 40% بیا رغونه او 90% د حکومتداری شوالی ګڼي. د دې سروې له مخې 50% افغانان د اقتصاد په اړه اندېښمن دي او وایي چې د کارموندنې فرصتونه خراب شوي. لکه څنګه چې ولسمشر څو موده وړاندې خپله اعلان کړه چې تر 8000 زیات امنیتي ځواکونه مو په 13 کلونو کې له لاسه ورکړي، دا په هیواد کې بد امنیتي وضعیت ښیي چې زموږ په سروې کې هم دغه اندېښنو انعکاس موندلی او خلک ویره لري چې په لاریون او یا ټاکنو کې ګډون وکړي. سروې ښیي چې 25% افغانان له رایې ورکولو ویره لري چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او 83% ځواب ورکوونکي په سولهییزو لاریونونو کې له ګډون څخه په ویره کې دي. بلخوا سروې ښیي چې 80% ځواب ورکوونکي له کوره بهر د ښځو د کار ملاتړي دي او 84% د ښځو د زده کړو ملاتړ کوي.
کله چې دوی نه دا پوښتنه وشوه چې د مېرمنو کوم لوی مشکل دی، کومه لویه ستونزه ده، تاسو دلته وینئ چې اولنۍ ستونزه چې دوی ادا کړې هغه د تعلیم ده، چې تعلیم ته دسترسی نه لري، او دوهم د دوی حقوق دي چې دوی ته خپل حقوق نه ورکول کیږي، او بیا د دندو نشتون دی، همدارنګه تشدد دی، او اقتصادي مشکلات هم په دې کې شته.
د آسیا بنسټ سروې ښیي چې طالبان، داعش، غلا او مجرمین په سیمه ییزه کچه د خلکو د امنیت لپاره ګواښ دي. د سروې له مخې 82% ځواب ورکوونکي وایي چې له طالبانو سره هیڅ همدردي نه لري. عام افغانان د راتلونکي په اړه بیلابیل نظرونه لري.
امنیت لرو، اردو لرو، پولیس لرو، خدا بستاس ته کیږي، زورواکي دي، جنگ سالاران دي، دا چې ختم شي انشاءالله وطن به مخ په خکې دوه روان دي.
دغه هیڅوک نشته چې دغه موږ ته ډاډګرنه ورکړي چې ته اتمان به کور ته په ډاډه زړه ځې، په ډاډه لکه نور هیوادونه.
د آسیا بنسټ مسؤلین وایي چې د دوی لخوا د ترسره سوي سروې د هیلو او اندېښنو ډکې پایلې له افغان حکومت او د افغانستان اړوند پالیسي جوړونکو سره شریکوي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مقابل لوري لا تر اوسه څرګند نه دی او نه یې په اړه مشخص تعریف په ډاګه سوی دی. دغه کمیسون ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې د عدالت له پامه غورځول د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي او د تلپاتې سولې لامل نه کیږي. په دې اړه تفصیل له کابل څخه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې د بل هر وخت په پرتله زیاتې شوې دي، خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسون وایي چې لا تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لوری څرګند نه دی. د دغه کمیسون مشر سیما سمر په کابل کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د تصویب او یایمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانستان اساسي اړتیا ده، خو په دغه بهیر کې د عدالت هیرول نه یوازې د تلپاتې سولې لامل نه کیږي، بلکې د مافیات فرهنګ پیاوړی کوي.
مسله اول از نظر ما البته
زما له نظر لومړنۍ مسله له سولې سره سیاسي ژمنتیا ده. موږ غواړو سولې وکړو، خو له چا سره؟ لا تر اوسه مشخصه شوې نه ده چې موږ له چا سره سولې کوو. هغه مشخصه ډله چې موږ غواړو ورسره سولې وکړو په خواشینۍ سره چې لا تر اوسه تعریف شوې نه ده یا پیدا شوې نه ده
یا یافته نشده.
اغلی سمر د غرازو ویل چې د سولې د ټولو مسایلو نه افشا کول یو طبیعي خبره ده، خو ټینګار وکړ چې حکومت مکلف دی د دغه پروسې 80% معلومات له خلکو سره شریک کړي. د هغه پر وینا په افغانستان کې قومي او ژبنیو جوړښتونو ته په پام لرنه له خلکو څخه د سولې د خبرو پټ ساتل د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د زیاتوالي او بې باورۍ لامل کیږي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش دغه غونډې ته وویل چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مقابل لوری طالبان دي او د حکومت د سولې په طرح کې د خلکو ټولې اندېښنې په پام کې نیول شوې دي. ښاغلی دانش ډاډ ورکړ چې د سولې لپاره د حکومت طرحه هر اړخیزه ده او په کې د افغانستان د لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار شوی دی.
با توجه به همین نگرانی است که چارچوب طرح سولی که
هغه ول دغه اندیښنو ته په پاملرنه د سولې هغه چوکاټ چې د ملي والی حکومت په ځنګړي ډول د افغانستان د جمهور رئیس لخوا مطرح شوی د یوې جامع طرح په توګه پکې د خلکو ټول اندیښنې په پام کې نیول شوې دي. په دې طرح کې د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو او د بشري حقونو د ښځو حقونو او د خلکو د اساسي حقونو په ساتلو ټینګار شوی دی. د ښاغلي دانش پر وینا که د سولې په خبرو کې د اساسي قانون تعدیل ته هم اړتیا وي، نو په دې برخه کې به د اساسي قانون د احکامو پر بنسټ اقدامات وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هیله سته چې دا ځلې پاکستان ته د زلمي خلیلزاد سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل سي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون پرون ازادي رادیو ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان خپلو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون د دوهم ځل لپاره پاکستان ته رسیدل دي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې ووري.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هیله شته چې پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دوهم سفر افغانان سولې ته نږدې او پاکستان به په دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړ باسي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دا وار ښاغلی خلیلزاد له یوې عملي لاسته راوړنې سره له پاکستان افغانستان ته راشي.
مذاکرات پیل ته نږدې دي، په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغې باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تېر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي. موږ هیله من یو چې دا ځل ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد چې کابل ته راګرځي په دې اړه د یو عملي اقدام د پیل
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د دوهم ځل لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به د ډسمبر له دویمې تر شلمې نیټې پورې د افغانستان ترڅنګ روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، قطر او بلجیم ته هم سفرونه وکړي. که څه هم په دې اعلامیه کې له وسلولو طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدلو پاړه په څرګند ډول څه نه دي ویل شوي، خو برطانوي ورځپاڼې ټلګراف خبر ورکړی چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازي له امریکا سره د دوهم پړاو خبرو په هدف پاکستان ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د قطر د سیاسي دفتر د مسول شیر محمد عباس سنگزي په مشرۍ د دغه دفتر شپه کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی. بلخوا د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان صدر اعظم ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې ترې د افغان سولې له پروسې سره د مرستې غوښتنه کړې ده. هغه موضوع چې سپینې ماڼۍ هم تایید کړې ده. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې هغه طالب مشران چې په دې هیواد کې اوسیږي له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وای افغان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان فشارونه زیات کړي او دغه هیواد به له افغانستان سره د خپلو پخوانیو ژمنو عملي کېدو ته اړ باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پاکستان دغه موضوع ته ژمن دی او د خپل نیک نیت له مخې به د افغان سولې پروسې ته د زمینې برابرولو نقش ادا کړي. له دې ټولو سره سره د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات هم د افغان سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي.
د وایز فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد سفر له دریو اړخونو ډیر مهم دی. یو دا چې د سولې د پروسې تیزوالی ښیي، دوهم د څو نورو هیوادونو زیاتول چې د افغانستان په مسله کې دخیل دی، او دریم پاکستان ته د طالبانو د سیاسي استازو استول. دا ټول موارد موږ دغه سفر ته هیله من کوي. ښاغلی سادات وایي چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو له خپل نفوذ په دغه ډلې د پوځي فشار راوستلو او له طالبانو سره د مرستو د درولو په وسیله کولی شي یا د ډله له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو میز ته کینوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د دفاعي ګواښ د کمولو د ادارې په مرستې سره کامیرون د عامې روغتیا نوی عاجل مرکز جوړ کړ. دغه مرکز چې د روغتون د کارکونکو لپاره د روزنې اسانتیاوې برابروي او د ناروغۍ خپرېدل کشفوي، د کمیرون صدر اعظم د دوشنبې په ورځ افتتاح کړ. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
صدر اعظم فلمون ینګ وایي د یاوندي او د عامې روغتیا د عجلو عملیاتو مرکز به کیمرون په دې قدره کې چې د نړیوالې روغتیا هدفونه سرته ورسوي. د نړیوالې روغتیا امنیتي ایجنډا یا جی ایچ ایس ای په 2014 کال کې په دې هدف سره چې نړۍ محفوظه او د ناروغانو له میکروبونو له ګواښونه په امن کړي. Young away.
We require the continuous availability of detection capacities and the rapid deployment of operational teams as well as drugs and adequate logistics.
موږ ته پکار ده چې ظرفیتونه پیدا کړو، د عملیاتو ټیمونه ځای په ځای کړو، همدغه راز درمل او کافي اکمالات برابر کړو. د عامې روغتیا دغه اضطراري مرکز د دغه میکانیزم په سر کې راځي. کیمرون د امریکا او 28 نورو هیوادونو سره یو ځای شو چې د نړیوالې روغتیا د امنیتي ایجنډا یا جی ایچ ایس ای مؤسس غړي دي. حکومت ژمنه کړې ده چې په خواړو کې به خواله راولي، د هغو درملو مخه به ونیسي چې وجود یې په مقابل کې مقاومت پیدا کوي او د ساري ناروغۍ خپرېدل به کم کړي. د عجلو عملیاتو د دغه نوي مرکز په جوړېدو باندې 3.5 میلیونه ډالر لګیږي. په کیمرون کې د امریکا سفیر پیټر هنری بارلین وویل امریکا د کیمرون سره د عامې روغتیا د ملي لابراتوار د جوړولو د ایبولا او کولورا د پلانونو په برخه کې مرسته کوي او هم د عامې روغتیا او څارو په روغتیا کې د څارنې د ملي سیستمونو سره کومک کوي. په کیمرون کې د امریکا سفیر بارلین خپل خبرو ته دوام ورکوي او وایي
The important thing is to be able to react quickly and efficiently, and this operation center will give Cameroon the opportunity to do that and to coordinate among
مهم شادادې چې په چټک او باکیفیت توګه خپل عمل وخدل شي او دغه مرکز به کیمرون ته دغه اقدام د کولو فرصت ورکړي چې د بیلابیلو سیمو او بین المللي چارواکو سره همکاري وکړي. د کیمرون د عامې روغتیا په وزارت کې د ناروغۍ او د کنټرول د څانګې مشر ډاکټر ایتوندی مبالا وایي د ګابون، چاد، ایکواتوریال ګینی او د افریقا د مرکزی جمهوریت په شان ګاونډیان به د دغه نوي مرکز له خدمتونو نه ګټه واخلي. دی وایي مرکزی افریقا د ساري ناروغۍ او د ګواښونو سره مخامخ ده او د کولورا، شری، زیړی تبی، پولیو او تیتانوس په ګډون په نسمونو خلکو باندې تاثیر کوي.
Il est important que le Cameroun sache détecter très précocement ces risques et qu'il sache les surveiller mais surtout qu'il puisse riposter.
ډاکټر مبالا وایي د امریکا خلکو د کیمرون سره د عامې روغتیا د عجلو عملیاتو د مرکز په جوړولو کې مرسته وکړه چې دا به د مرکزی افریقا د هیوادونو د روغتیایي چارو ماموران په دې قادره کې چې د دغه ناروغیو خپرېدل په لومړي پړاو کې کشف کړي او په مؤثره توګه به ورته ځواب ووایي، یا به له داسې میتودونو نه کار واخلي چې نه یوازې به د کیمرونیانو بلکې د درستې مرکزی افریقا د خلکو ژوند به وژغوري. کیمرون لا تر اوسه د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې ده. په یو شمېر افریقایي هیوادونو کې خپره شوې ده، مګر د جولای په میاشت کې د کولورا ناروغۍ پکې خپره شوې وه چې لږ تر لږه 12 تنه ورنه مړه شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هیله سته چې په راتلونکې اونۍ کې په افغانستان کې د پاکستان د ویزې په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیره ورځ اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې دغه مسأله په جدي ډول وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پایتخت کابل او ننګرهار کې د پاکستان د ویزو د ورکولو په برخه کې ستونزې زیاتې سوي دي او هر ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ ته د ویزې لپاره مراجعه کوي. نور تفصیل د ازادي راديو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې ووري.
روس له هغه چې په ننګرهار کې د پاکستان د کنسولګری مخته د ویزی د ترلاسه کولو په هدف د زیاتې غنیګونی لامل یو افغان ماشومه تر پخو لاندې او بیا مړ شو، د افغانستان اجرایی ریاست وایي افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکړې په موضوع کې ستونزې د دوی لپاره جدي دي او د هواري لپاره هڅې کوي. دغه ریاست مرستیال وایي فریدون خزون د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د موضوع اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لنګدی ساری او په همدې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې په کابل کې د پاکستان له سفیر وغږیږي چې د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
دا مسله ډیره هیښوونکې ده، زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په دغه یو وضعیت کې چې زموږ هیوادوال ښځې ماشومان ځوانان سپینګیري ساتونو ساتونو سفارت او په ننګرهار کې د کنسولګرۍ مخ ته ولاړ دي، دا زموږ لپاره قابل د قبول نه ده. موږ هیله من یو چې بهرنیو چارو وزارت هر څه زر دغه مسله تعقیب کړي له سفارت سره او ترڅو یو حل لاره پیدا شي.
خغلی خوزون وای اوس هیله شته چې پراتلون کې وونه کې به د پاکستان د ویزو په صدور کې اسانتیا وي رامنځته شي. دا په داسې حال کې دا چې لتیرو څو میاشتو را پدې خو په پایتخت کابل او ختیځ ولایت نګرهار کې پاکستان د خپل ویزو په صدور کې سختي راوستي ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو لډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم دغه مسله د اندېښنې وړ بللې ده. نوموړي دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې نړیوالو اړیکو کمیسون به د پاکستان د ویزو د صدور په برخه کې ستونزې وڅېړي او له اړوند اورګان سره به شریکی کړي. عیني شاهدان وایي هر ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان کنسولګری مخ ته راټولېږي چې ویزا ترلاسه کړي، خو د ډېری ګڼي ګوڼي لامل نه توانېږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 8000 کسان د ویزې د اخیستو لپاره مراجعه کوي، خو د پاکستان کنسولګری اله 3 یا 4 سوه کسانو ته ویزې ورکوي چې دې کار د خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. اوس پښتنه دا ده چې له دومره سختۍ سره سره ولې هر ورځ زرګونه افغانان غواړي پاکستان ته د تګ ویزه ترلاسه کړي. مدني فعال راحت ګل جرمل وایي
په پاکستان کې روغتیایي خدمات چي دي یو څه د افغانستان د مختلفو روغتونونو ارزانه دي، په عصري ټکنالوژي باندې سمبال دي، ځینې خلک هلته کاروبارونه لري، ځینې خلک هلته خپلوي لري. دغه د خلکو د مختلفو لاملونو ورتګ د دې لامل شوی دی چې ډیر زیات هجوم په د پاکستان په سفارت او کنسولګری باندې د ویزو د اخیستو لپاره برابر شي.
نو موږ وړي پاکستان هم هغه شمیر کسانو ته چې لازمه د ویزی نه ورکوي، نو ځکه ورسره بلې غنګونه ډیریږي چې اوس یې لاتوان دوی هم نشي وتلای. خغره زیارمل غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د تبابت په برخه کې په کور دننه اسانتیا ورامنځته کړي ترڅو خلک اړ نشي د درملنې په هدف نورو هیوادونو ته خپل ناروغان یوسي، ځکه د نوموړي په وینا هر کال افغان ناروغان میلیونونه افغانۍ په پاکستان او هندستان کې د ښې روغتیا په هدف مصرفوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندوز کې د شوزو چارو مسؤلین وایي چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یې 14 ورځنی کمپاین پیل کړی او هدف یې دا دی چې باید د کورنۍ تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي. د امریکا ژغ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
په کندوز کې 4 ورځې وړاندې د ښځو چارو د ریاست لخوا په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدو په موخه 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې پکې له مختلفو ډلو خلکو سره ګوري او په سیمه کې د دغې ستونزې د حل لپاره لار لټوي. د کندوز د ښځو چارو ریاست سرپرسته ناهیده سیفی وایي چې دوی به په ښوونځیو او نورو ځایونو کې د نجونو لپاره د هغوی د حقوقو د پیژندلو ورکشاپونه او بحثونه جوړ کړي چې د کورنۍ ژوند په ترڅ کې د خلکو د پوهاوي سبب شي.
که ما د یک کمپاین میز های گرد داریم، پیرامون خشونت، انواع خشونت، راه های بیرون رفت خشونت، علل و عواملی که چرا خشونت قرار داره.
دوی په دغه کمپاین کې د تاوتریخوالی د موجودیت او د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه او د تاوتریخوالی څخه د ځان ساتنې په خاطر گردی میزونه لري او د تاوتریخوالی علتونه به څېړل کیږي. هغه زیاتوي چې سږ کال په کندوز کې د ښځو چارو ریاست د تاوتریخوالی 9 اویا پیښې ثبت کړي چې په ځینو کې د سالمې مشورې له لارې د کورنۍ ژوند بیرته عادي حالت ته اړولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو،
زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.